د وی وی ډیوا د دې ماخامنې خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې موقع د بی پولي خبريالانو تنظیم وایي چې په ټوله نړۍ کې خبريالان له زیاتې دونکې دښمنۍ سره مخ دي او کار کول ورته ګرانه شوې ده. د چیلنجونو په اړه به تفصیل واوري. په پاکستان کې د مطبوعاتو د نړیواله ورځ په ویاړ سیمینار جوړ شو. بل اړخته په خبر کې خبريالان وایي چې مجبور دي پر ځان قطغنونه ولګوي او لا هم جنگ زپرو سیمو ته نشي تللی. نړیوال تنظیمونه وایي په گاونډي ملک افغانستان کې مطبوعات له سختو بندیزونو سره مخ دي. په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځې غونډه ختمه شوه، مګر نتایج یې څه وو؟ ویل کیږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هیڅ بحث هم نه دی شوی. او په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل پارټۍ په کوربتوب ټولګوندیز کانفرنس ANP وایي چې تحریک انصاف ګوند په دې کانفرنس کې د ګډون کولو نه انکار کړی دی. د یاد کانفرنس په موضوعاتو به تفصیل واوري. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سړی مشه په خیر راغلی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د ویډیو د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگتن ډي سي نه ز فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. وخت شوی دی په پیښور کې د ماخوسن لاس، په کابل کې د ماخوسن نه نیمه، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه. په دې هیله چې د دې پروګرام تر اخره پورې زموږ لیدونکو پاتې شي. نن د می درېم نیټه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ په عالمی کچه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان په بلوچستان کې د بيدرکه خلکو د حقونو د سازمان غړو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ پر مهال ویلي دي د پاکستان خبری رسنۍ د دوی خبرونو ته ځای یا کوریج نه ورکوي. بل اړخته خبريالان وایي پاکستان کې نه یوازې حکومتي بلکې شخصي رسنۍ هم خپلواک نه دي او هیڅ نشي کولای. دوی وایي حکومت صرف د خپل خوخي د خبرونو د خورولو اجازه ورکوي. تفصیل د حمید سمسور نه په دې ریپورت کې اوریدل شي.
د بلوچستان د بيدرکسو خلکو سازمان وایس پار بلوچ مسین پرسنوی چې دوی د کوټي پر عدالت سړک باندې د مطبوعات کلم مختل د تیرو 15 کالو زخه خپل کیم پرانستې دي. خو د پاکستان د رسنیو له لوري د دوی و احتجاج او خبرونو ته هیڅ ډول ځای نه ورکول کېږي.
ایوان ته مو پریس کانفرنس کوو، لیکن هغه بیا هم مو خبرونه نه ورکړي. خاص کر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بالکل مایوس ہوں، نا امید ہوں.
خبری اعلان وی سدل تنه یوازی حکومتی بلکہ شخصی رسنی هم کنٹرول دی.
د حکومت د مرضی شی مطلب هغه خو چلیږي، چې د حکومت د مرضی شی نه، د حکومت د خلاف یو شی که څه هم هغه حقیقت دی، نو پر هغه باندې ډېر سخت پابندیان یې صحافیان د خپل حقوق لپاره د تلغ نشي پورته کولی، پر میډیا باندې نشي چلېدلی. داسې مسائلو داسې مشکلات، نو چیرې به د مسنګ پرسنز خبرې پر داسې ډاګه باندې پر میډیا چینلز باندې په اخبارو کې چیری هغه چلیږي.
د خبريالانو سازمان دا خبره هم کوي چې د پاکستان په کامی میډیا کې د بلوچستان خبرونه د نه برابر دي.
هغه هم کم خبرونه د ماکو خبرو دي، ټارګټ کلینګ دي یا حادثات خبرې دي، هغه کوریج دي. باقی کم د بلوچستان مسائل دي، کم سوشل مسائل دي، کم دیگر عوامي مسائل دي، هغه ته هیڅ کوریج نشته. اور یو سروے کې سوي هغه کې راغلی او کې بلوچستان ته روزانه کم نیشن میډیا دي، هغه کې 1% اونلي شیئر ملاوي شي. بلوچستان نیم پاکستان دي او تقریبا 50% اف پاکستان دي. دا یو واسټ علاقہ دي، دلته قربت زیات دي، دلته مسائل زیات دي، دلته بیروزګاری زیات دي. دلته بیا ته ګوره کې بلوچ علیحدگی پسند تنظیمونه یو تحریک آزاد بلوچستان نوم سے شروع کړی دي، نو هغه یو لس کال کیږي هغه لګیا دي، هغه کې ډیر زیات مطلب اضافه شوی دي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د صحافت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې ویلي دي چې رسنۍ و خلکو ته لارښوونه کوي، په خلکو کې پوهه پیدا کوي او دغه ډول د مساوات په ورکولو کې هم مهم رول لوبوي. علاوه وزیر ویلي دي چې دلته یو شمېر خبريالان وژل شوي دي او دوی ته دوی د عقیدت ګلونه وړاندې کوي.
آزادي صافه
اوس کم الیکٹرانک میڈیا دی پاکستان کی آگا کم کارکنوں دے آگا پاری قانون نستا شے نستا اور لو ویجز دی نن دا کم گرد پاکستان کے خصوصاً پی ایف یو جے نن سا دا لو ویجز کم الیکٹرانک میڈیا دی آگا خلاف تحریک آغاز کی اور دا بے تحریک گرد پاکستان کی چلاوی جی جی
حکومت وی چې دوی د خبريالانو په ستونزو باندې خبر دي او د دې د حل کولو لپاره تکل کوي. چېرونکو دا خبر هم کوي چې په پاکستان کې جنې خبری څانګې د حکومت یا د سیاسي ګوندونو بی ځای پلوي هم کوي چې بیا د دوی لپاره ستونزې پیدا شي. د فریډم نتورک رپورټ له مخې په پاکستان کې د آزاد صحافت په ضد باندې هر کال اضافه لیدل کېږي. دا رپورټ ویي چې په تیرو 11 میاشتو کې د خبریالانو په ضد باندې د دړکو ورکولو او د بریدونو 140 پیښې راپور شوي دي. د خبریالانو نړیوال سازمان رپورټر وداؤټ بارډر د رپورټ د شمیرو له مخې په پاکستان کې په تیرو 10 کلو کې هر کال دلته 15 خبریالان وژل شوي هم دي، چې په 350 خبریالانو کې یوازې د 2 قاتلان نیول شوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټان.
بل اړخته خبري اعلان وای د پاکستان په خوانی قبایلی سیمه او د بلوچستان ډیری برخې داسې دي چې ترې په آزاد توګه رپورټینګ یا خبر جوړول نشي کېدلی. دوی وای په هغو سیمو کې ورته نه یوازې د ریاستي او غیر ریاستي ادارو نه دړکې ورکول کیږي، بلکې هغو علاقو ته د کار دپاره د ورتګ اجازت هم نه لري. تفصیل یې داشت مومن پر رپورټ کووري.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د 40 کلونو زیات جنگ او پوځي عملیاتو تیرېدو باوجود هم خبریالان ګڼي چې دغه ضلعو کې اوس هم داسې ډېرې علاقې دي چې دوی ته په آزاده توګه رپورټینګ نشي کولی. په دې کې شمالي، جنوبي وزیرستان، باجوړ، کورما، مومند او خیبر ضلعو افغانستان سره نږدې علاقو ته د آزادو خبریالانو تګ او د هغه ځای په مسلو خبرې کول تر ډېره حده ناممکنه دي.
نہ صرف جنگہری ڈلے بلکہ زبا دا دویما چھ امونگ چھ کم خلق کم قوتوں جنگ کوی چھ کم سراوران دی اغا دواڑے کمزوری دی اغا اعصاب و گونا کمزوری دی پزان تنقید نشی برداشت کولے اغا کا زمون فوزی ادری دی کا فوز دی او کا جنگہری ڈلے دی.
په قبایلی ضلعو کې روان جنگ او پوځي عملیاتو د زرګونو خلکو کورونه وران کړي، روزګارونه ختم شوي، بې کوره شوي، خو دغه ټولې مسلې بیا د څه وخت لپاره د میډیا په سکرین چلیدو وروسته ورکې شوې دي. سیړونکي وایي دغه علاقونه بیا د پی ټی ایم په شکل کې ځایي خلکو احتجاجونو د لارې دغه مسلې نړۍ ته وړاندې کول پیل کړل، خو په پاکستاني میډیا کې د هغه احتجاجونو په رپورټ کولو هم غیر اعلانیه بندیزونه ولګېده.
مین سٹریم میڈیا باندھے خبر کو مونگا چی جرنلسٹان خبر کو آغا خبر چی وزیرستان کی گی خڑ کمر کے گولی یا آغا وائی فائرنگ کی گی آغا مونگا نشو ورکا والے او دا ورکو دا والے دی کی تضاد خو اشتا کنا ڈومیسائل فرق دے سد ہے چی مونگا خبر چی دی آغا بین کی گی مونگا آوازونا اکا آوازونا دی کنا آغا پختو کی دی چی دادا سنگ آزادی دے او آغا وائی یہ کیسی آزادی ہے تو کیسی آزادی جا رہی ہے او سنگ آزادی جی دے یہ نہیں جا رہی.
د امریکای افغانستان تر اتګ او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو په ضد د عملیاتو وروستو او په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو موجودګۍ او پوځي عملیاتو په وخت ګڼ شمېر د نورو هیوادونو خبریالان په تواتر سره د سیمو تر اتلل، خو د پېښور خبریالان وایي د تیرسه مودې نه د امنیت خرابې وزې او د بهر ملکونو په خبریالانو د بندیزونو له وجې د هغوی راتګ اوس د نشت برابر شوی دی.
زمن په ملک کې زمنګ د ادارو به خاص کر زمنګ د اسټابلیشمنت دخوا په بازي سيزونو باندې پابنديان وي ناغه به مقامي صحافتي ادارو نشي کولای چې پاره کې پی ډی ایم کور ښکاراتو کا باندې شامل لې، خو کمی چې نړیوال ادارې به نه هغوی بدل ته پی ټی ایم او د دې سره په تړلي موضوعاتو باندې ما ټیک ټاک خبرې هم کولې، سوالونه به هم پورته کول د دې په ملټنسي باندې کم چې د دې صحافیانو نشي کولای. دا غي غټه وجه دا چې د دې صحافیان بدل ته اوسېدل او د امریکای یا د برتانی یا د بل ځین راتلونکو صحافي به صرف یو رپورټ جوړ کو بیا ولاړې. نو پاکستانی صحافي مثال هغه دی چې په دریاب کې اوسېږي نو د مگرمچ سره به کم دی دشمنی نه کې.
سیرون کې وی قبایلی ضلع ته د آزادو خبریالانو لاسرسی نه لرل او د ځان ژغورنې له وجې خبرونه نه خورول د ځای اولس مسلې د چارواکو د سترګو پټې ساتلې دي. پاکستانی امنیتی چارواکی بیا بیا وایي چې دغه سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې دي. د پاکستان حکومتي چارواکي هم دا وکړي چې میډیا د هر قسمه قدغنونو نه آزاد ده، خو بیا هم خبریالان ګیله کوي چې دوی خپل وظیفه د سر په خطر سرته رسوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور. بیا هم بخیر راغلی. نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او په همدې لړ کې خپل رپورټونو ته دوام ورکوو. په پاکستان کې د صحافیانو د حقونو تنظیم یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټس په هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په کینیا کې د وژل شوي پاکستانی صحافي ارشد شریف په نوم کړی دی. په دې موقع صحافیان ویلي چې په پاکستان کې اوس هم صحافیان یا خبریالان د ګواښونو په ترڅ کې په ظالمانه قوانینو سره مخ دي او کوم چې د منلو وړ نه دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې لیدلی او اوریدلی شي.
په اسلام آباد پریس کلب کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د سیمینار وروسته لار یونیورسټلو خبریالانو په کینیا کې وجل شوی خبریال ارشد شریف ته پیرزونه وړاندې کړي. په دې موقع د صحافیانو وینا وا چې په هیواد کې صحافیان د بدترین سنسرشپ سره مخ دي.
یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے
کہ دا زمون د پاره د فکر وړ خبره ده. چنن پنړی کې د مطبوعاتو د آزادۍ ورځ ده او نن هم مخبل د فوز د بخوانی سرلخکر کمر جاوید باجوا سره تړلی یو کیس کې عدالت ته پیښ کړی ده. د اوسه پورې ماته په ځان د لګیدلې جرم نویت نه معلوم، خو ما د اډیالې په زندان کې وخت تیر کړی.
د پاکستان په ګډون نړۍ کې نن په دریم مې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د مطبوعاتو د سار تنظیمونه وایي د پاکستان د نننه خبریالانو پر ضد ګواښونه نور هم سیوا شوې دي.
پاکستان ان چند ممالک
پاکستان د نړۍ هغه ځینې هیوادونو کې شامل دي چېرته چې صحافت کول ډیر ګران دي. د بدمرغه د پاکستان دارالخلافه اسلام آباد په نړۍ کې خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناک پایتخت بلل شوې ده. کچیرته د اسلام آباد دا حالت وي نو تاسو د بایلی سیمی د بلوچستان او سیم د لری پرتو کلو اندازا ولګوي
لاکو کا اندازا لګاله.
پاکستان کې د صحافیانو د حکومت تنظیم فریډم نتورک په خپل کلنی رپورت کې ویلي د کال 2023 د مئی د میاشتنا تر مارچ 2023 پورې په پاکستان کې صحافیانو او په مطبوعاتي ادارو کې کارکونکو ته د ګواښونو لګ تر لګا یو سل سلويخ په رپورت شوې دي.
پاکستان کی جرنلزم پایت آزاد ویم، خو موږ هر کله لیدلی چې د شوالی پر ځای پاکستان په دی اړه شته روان دي. په پاکستان کې خبریالان په نقشه کیږي، سورول کیږي او د دوی د خبرونو مخه نیول کیږي.
فریډم نتورک د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړوند خپور کړي کلنی رپورت کې ویلي په دې وروستیو میاشتو کې پاکستان کې د مطبوعاتو د پاره ماحول نور خطرناک او د تاو تریخواله ډک شوی.
پریس فریډم انډیکس کې خو پاکستان پر کشته روان دي او معاملې نه شکیږي. د پښتنو مرته حکومت نه کوو، کله چې تاسو په مخالفت کې وست نو د هغه وخت پر حکومت مو یې سخت نیوکې کولې. نن پر تاسو هغه تورونه لګي. نن تاسو په حکومت کې خبریالان محفوظ نه دي.
د خبریالانو تنظیم آر ایس ایف هم په خپل رپورت کې ویلي په تیرو شلو کلونو کې د جرنالستانو د پاره خطرناکو 15 هیوادونو کې پاکستان په 5م او افغانستان په 6م نمبر ولاړ دی چرته چې زیات خبریالان وژل شوی دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب بی او ای سره په خبرو کې د صحافت د نړیوال ورځ په مناسبت دا تاثر رد کړي چې غنی د شهباز شریف د وزیر اعظم د سوکې تر لاسه کول وروسته په پاکستان کې په صحافیانو بریدونو کې اضافه شوې ده. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان کې د مطبوعاتو په حواله یو بل رپورت راخلو او هغه دا چې د میډیا یا رسنوي د چارو کارپوهان وایي خیبر پښتونخوا صوبه کې چې په تیرو څو لسیزو کې د بد امنۍ ښکار پاتې شوې ده، د علاقه کې د ترهګرۍ له سبب د میډیا سره تړلي خلک د اقتصاد او نورو ټولنیزو مشکلاتو سره مخامخ پاتې دي او مثبت خبريالۍ نه هم به برخي ساتل شي. د میډیا په چارو نظر لرونکي وایي لدې سیمینه د ساکانو روزنه صرف په هغو برخو کې شوی چې د جنگ سره تړلې پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل د عثمان خان پر رپورت کې.
د تیرو سلويختو کلونو راسي خیبر پختونخوا ورسره په پوله لګیدلې هیواد افغانستان کې د اوګدی نامنۍ له سبب لدی علاقو په خبريالانو بي امنۍ ډيري اغيزي پرې باسلې دي. د پیښور په هنتون د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسور فیض الله جان وایي په نړیواله او قامي میډیا کې لدی سیمو ته د بد امنۍ د خبرونو نه علاوه ځای نه ورکول کیږي ځکه چې دلته کوټلې اقتصاد امکان نه لري.
کم ټریننګ پروګرامونه چا وکړ انټرنیشنل ادارو کو کل کنیشنل ادارو کل نو اغیم اون پدیش فوکس کو چې د دې د جنرالو ټریننګ په دې باندې کې تاسو په کانفلیکټ سنگر رپورٹ کوي تاسو په وار سنگر رپورٹ کوي نو اگر ټریننګ هم د دې په دې کې نو په اکانومي او په سوشل ایشوز باندې پکې خبر را نغلا.
نوموړی ویل کله دي سیمي خبريالان په سماجي یا اقتصاد سره تړلي صحافت کې د نامې جوړولو هڅه هم وکړي خو د ناکامۍ سره به مخ وي. پاکستان کې د خبريالۍ شوبا د ګڼ شمیر غواخونو او ازمیختونو سره مخ ده خو بیا هم په لوی شمیر کې ځوانان او پیغلې په دې څانګه کې رسمي زده کړې کوي. چشمان د پیښور په هنتون د صحافت څانګې زده کوونکې ده وایي لډیر سوچ او فکر وروسته مې دا لار خپل کړې ده ځکه چې د پښتنو نیمایي آبادی په خزو اډانه ده او د هغوی غږ به سوق جوړیږي.
عادي خبره ته ډیر سوچ کومګه چې اخو د خونه امر خبر کیږي کنه چې هغه خزه وکنه هغه ورکی تلی ور سره دا وشو سره هراسمنت شو نه پکې پیسې شته اسې خپل ټایم ویسټ کې اسې ځان لا ټایم بربادې اسم پکې نشته مړ دی نه چرته خزی ته تلی نو دا زما پاشن دي زما خپل ملک سره خپل خاور سره خپل خلکو سره دومره مینه ده چې زه ویم چې زما د پاشن نه اغوی ته څه فائدې رسېږي نو خلنه چې دواړه لاس په لاس یو.
فریډم نتورک د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورس په اړوند خبر شوی کلنی ریپورت کې ویلي په ورستیو میاشتو کې پاکستان کې د مطبوعاتو د پارا ماحول نور هم خطرناک او د تاو تریخوالي ډک شوی او د شمیرو تر مها په ملک کې د مطبوعاتو د ازادۍ سرغړونی د کال 2020 د شپږتیا پیخو په مقابل کې په کال 2022 او 23 کې یو سل سلويخت رسیدلی او د کال په سر پکې درې شپېته فیصدی زیاتوالی شوې ده. عثمان شکور د جرنالیزم طالب علم دی او پراتونکو کې یو خبريال جوړېدل غواړي وایي پښتنې سیمه خپلواک خبريالې ته ډېره اړتیا لري نو ځکه مې دا شوبه خوخه کړې ده.
دا زمکه چې دا د خاورا د ترهګری ښکار شوی دا بیا داسې وخت وخت باندې پکې جنگونه راغلي دي او لګیا دي نو ترڅو پوري چې منګه د دې سره وابستایو منګه د دې د پاره کار کوو دا ډېر زیاته مهمه.
سیلونکي وایي ګو چې د میډیا ازادي د ډیرو غواخونو سره مخ ته خو بیا هم نړیوالو قانوني میډیاي ادارو ته پکار ده چې د بی ام نه د ریپورتینګ نه علاوه د سیمه سیاسي سماجی او اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. عثمان خان وایي امریکا ڈیوا پیخور.
نن په عالمی کچه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د دې ورځ پر اترو سره د بي سرحده خبري اعلانو یا ريپورټرز وداوت باردرز تنظیم د 2023 کال لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال فهرست خپور کړ. له دې فهرست تر مخه په ټوله نړۍ کې خبري اعلان ل زیاتی دن کې دښمنۍ سره مخ دي. په دې اړه د امریکا غا خبريالي ویرانیکا بالدارس اګلاسیس ریپورت درته محوش جلیل په پښتو وړاندې کوي.
د بیپول خبريالان یا ریپورټرز وداوت بارډرز وای په کال 2022 کې په یو سل اتیاو هوادونو کې سروي کړي او موندلې ده چې په سلو کې اویاو هوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ چاپیریال د ستونزو ډک دی. د ریپورټرز وداوت بارډرز د امریکا لپاره خبريال کلیټن ویمر وای
زمږ د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې 500 درې دیش خبريالان زندان شوې دي. یو بل وجه چې په ټوله نړۍ کې د خبريالانو لپاره د بشپاته زیاتوالی دي، د غلطو معلومات خپرېدل دي چې د مصنوعي استخباراتو لخوا پراخېږي.
د مارچ په میاشت کې ماسکو امریکایي خبريال او د وال سټریټ جرنل خبريال ایوان ګریشکویچ د جاسوسۍ په تور ونیولو، هغه تورونه چې خبريالې ردوي. ویمرز یادونه وکړه چې د رسنیو په وړاندې د روس فشار د اوکراین د یرغل وروسته نور تیز شوی، نور نه درجې ښکته شوی او یو سلسله شپېته درجې ته رسیدلې.
وکتل چې په انټرنیټ باندې د جګړې خبرونه خپرولو په لړ کې په خبريالانو باندې په پراخه دا هم لیدلې چې روسي وسلوالو په اوکراین کې د جګړې په میدان کې رسنۍ په نخ کړي او اته خبريالان یې وجلی دي.
ختیځ آسیا هم په فهرست کې ځنی خرابې درجې لري. ویتنام په دې لیست کې په یو سل اته اویایم درجه دی. د دې خبريالانو او مبصرینو مخنی ولیدا
د چین او شمالي کوریا په قضيه کې هیڅ آزاد مطبوعات نشته.
په ایران کې خبريالان د مهاس امینی پاړه د اعتراضونو پښتنې لپاره د فشار سره مخ شول چې د اخلاقي پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته مړ شوی و. د مطبوعاتو د آزادۍ پاړه د افریقا درجه بندي هم تیر کال راټیټه شوه. په لاتینی امریکا کې ریپورټرز وداوت بارډرز د هغه سل لپاره د خطر زنګ وهو چې د دوی په وینا کله چې خبريالان وژل کیږي د حساب ورکولو نشواله دي.
او دا په لویه برخه کې د مکسیکو په څیر هیوادونو لخوا په مخ وړل کیږي چرته چې د قانون حاکمیت مات شوی دی.
د تحقیقاتي خبريال جیف جرمن وژنه چې د ستمبر په میاشت کې په چړو وهل شوی و د امریکا د جبندی درې درجې ښکته کړي.
تل داسې کیسونه مخې ته راځي چې خلک یا د خبريالانو اهمیت ردوي یا دوی واقعا د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، ځکه چې دوی هڅه کوي معلومات پټ کړي او دوی غواړي پیغام کنټرول کړي.
د یونسکو ګیلهرم کانیلا وایس اف امریکا ته ویلي احتساب د رسنیو د ازادۍ د ساتنې لپاره مهم دی. کانیلا د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د خوندیتوب د ادارې د برخې مشر دی.
په ځینو هیوادونو کې د قانوني اقداماتو نه کېدو شرحه 99% ده. نړیواله کچه 14% ده چې لوړه ده. نږدې 10 خبريالان وژل شوي او قاتلان یې بې سزا پاتې دي. نو لومړی کار چې موږ یې کولای شو په نړیوال سیستم کې د مخنیوي ساتنې او محاکمې په اړه دا پراخ نظر په کلک عملي کړو.
ډیجیټل اړخ ته یونیسکو وای خزینه خبريالانې په زیاتېدونکي ډول ګواښېدو سره مخ کیږي او په ځینو کیسونو کې پی حمله هم شوې دي.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
او سم د افغانستان په لور. ملګرو ملتونو او د امنیسټي انټرنیشنل نړیوال تنظیم د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په ناسم وضعیت باندې ژوره اندېښنه ښودلې او د طالبانو نه د بیان ازادۍ ته د درناوي غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې د رسنیو ډېر شمېر تجربه لرونکي کارکونکي له افغانستان څخه وتلي او ډېری رسنۍ تړلې شوې دي. د افغان خبريالانو او د افغان د افغانستان د رسنیو په اړه به نور معلومات دی وی افغاني خبريالي مینا اکبرین واخلو چې هم د اوس د سکایپ د لارې د اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کې میلمنه ده. اغلی مینا اکبری ستړي مشه په خیر اغلی زمنګ پروګرام ته
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېر زړه مننه کوم چې زو پروګرام ته را بللې ما
یو نړۍ مننه. اول که په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو اوسنۍ وضعیت په دې اړه موږ ته یو مختصره یو تصویر راکړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لاندې رسنۍ، مطبوعات، میډیا، خبريالانو فعالیت دا ټول څنګه روان دي؟
ډیره خپختنه دا واقعا اوس مهال چې کوم دا په افغانستان کې د افغان خبريالانو هغه کناري نوي که خزینه وي د ډیر زیات بحراني حالت سره مخامخ دي. که څنګه چې موږ او تاسو ټول د دې حالت او د دې بحران شاهدین یو چې په کسنه چې په تیر نظام کې خزینه او راحت کوله شو نورمال لار شي په رسنۍ کې په سکرین کې او د پردې تر شا یا رادیو برخه باندې حتی صحیح لار شي د یو ریپورټر په حیث باندې خلیکن لبد مرغه وس وسنی نظام کې خزینه خو نشي کولای چې نشي کولای هاي دغه چې سکرین کې ظاهر شي په رادیو کې کار وکړي نو سب پاتې د چې مثلا یو خزینه خبري له لاره شي صحیح هغه چې حقایق بیا او دا یې کول کړي نو نارینه او تم ډیر اجازه ورکول کیږي. البته هغه نارینه او اجازه ورکول کیږي په ساحه کې او ځینې نورو ځایونو کې چې د طالبان خپل هغه مخصوص هغه په زنجیر تړلې خبريالانې د دوی خپل د لاس البته نور پرې توهینونه شي نو هغه دي هغه داسې خبريالانې خپل د طالبانو چې هغه خبرونه هر څه سانسور دي کوم څه چې د طالبانو زړه کېږي هماغه د رسنۍ پر مخ راولي څه چې د هغوی زړه کېږي او حقیقت ترخه حقیقت دي هغه دوی نه غواړي چې په سکرین
مگر فیلن په افغانستان کې ډیر شمیر خبريالان پاتې هم دي چې په ځین رسنوي کې کار کوي او غوی د څه ډول محدودیتونو سره مخ دي خصوصا د ریپورتونو او د خبرونو په ورکولو کې تاسو د سنسرشپ خبره وکړه.
او بالکل اوس مهال چې کوم خبريالان چې په افغانستان کې پاتې فکر نه کوم هغه به تجربه خبريالان چې مخکې په تیر نظام کې هم خبريالان ول به تجربه دي څلور پنځه کاله یا درې څلور کاله پر سر کار کړی به تجربه دي زه خو نه وینم پر سر کې نوې نوې کسان ګورم ټول نوې سیری دي هغه کوم چې واقعي خبريالان یعنی تجربه لري نه وړي چې تاسو شوي خبرونه دوی خبره کړي هغه ټول یا نور ملکونو ته کډوال شوي دي او یا هم خپل کورونو کې پټ ناست دي
یا هم په دین رسنوي کې کار کوي د دې لپاره چې خپل روزګار او ژوند وچلوي ځکه چې کورنۍ تر شا لري ماشومان تر شا لري په هر صورت د خبريالانو په اړه ډیر بحث نکوي. یو بل مسله چې طالبان داوا کوي چې دوی غني د بې پرې مطبوعاتو او یا د بې پرې خبريالانو ملاتړ دي خو د بل خوانه محدودیتونه هم وضع کړی دي په دې ګام سره یې څومره په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي ترورلې ده یا د پښو لاندې کړې ده.
طالبان چې دی د اصلان کزوې مچ دوی د خبريالانو په پلویانو سیګیا هم د خوځو د خونو یا نور موضوعات چې کوم باید دوی پلویانو سیګي نه دي طالبان هیڅ کله هم د هیڅ پلوینه کې هغه جهاد دی باید یو افغان وګړي ته له حق په توګه باندې ورکړل شي. طالبان فکر نه کوي کده دی پلوی وکړي او یا هم طرفداري وکړي اوس مهال چې کوم دی طالبان هغه څه کوي د هغه څه پلوی کې کوم څه چې دوی په زړه کېږي کوم څه چې دوی په طرف دی مثلا دوی خپل ځکه کېږي خو مثلا دا شو مثلا مطبوعات چې دی ازادي دا دوی حق د ازادي چې څه چې حقیقت وي هغه په هر برخه کې دوی حق لري چې مثلا دا راخکاره کړي د رابرسي لري کړي تر څو چې نور هیوادوالې هم ګوري چې څه روان دي په حکومت کې یا په شخصي ډارو کې تر څنګ نور کوم څه چې دي خو لیکن اوس مهال
په افغانستان کې د حالات څنګه ورتیر شو تاسو په خپل هم افغان خبريال وي په افغانستان کې په کومه رسنۍ کې کار کوو که خپل ځان په اړه باندې وایي سي کوم ځای کې مو کار کوو څه مو کول او اوس په حالت کې اسي اوس څه کوي.
زخپل زما خو تقریبا دواتو کلونه زیات شول چې پر رسنوي کار کوم. هغه په بیل بیل رسنوي کې ډېرې تصویري شوې، راډیوي شوې، پشت صحنه ریپورټري. نو زه په افغانستان کې چې کوم وو هلته چې مې کار کوو څه مشکل نه و، خو اصلا څه مشکلات چې ول هغه خو ول خو اوس مهال چې دا پاکستان ته راغلی یم، راکډواله شوې یم، نو دلته چې دا کار کوم خو لیکن په پاکستان رسنوي کې نه، ځکه چې پاکستان رسنوي کې افغان خبریالان ته اصلا اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي، ځکه چې هغوی افغان خبریالان داسې بولي چې دوی ګویا په اصول باندې برابر نه دي، دوی اصلا زموږ په لیوه برابر نه دي. همداسې نور موضوعات نه ورکول کېږي.
او یو شمیر نور افغان خبریالان چې تللی دي د جمهوریت د سقوط نه وروسته پاکستان ته تللی دي او هلته میشوي دي، یا ځینی کسان وکړي شو چې ځان غربي ملکونو ته راوباسي، خو ځینی کسان اوس هم په پاکستان کې پاتې دي. که د هغو د ژوند د حالاتو په اړه موږ ته په عمومي توګه مختصر ووایاست چې دوی څنګه ژوند کوي، په څه حالات کې ژوند تیری؟
ستاسو پوښتنه هغه قطر راغی، پاکستان کې چې کوم کسان دي کنه چې وتی دي؟
نه، په پاکستان کې چې هغه افغان خبریالان چې د جمهوریت رنګیدون وروسته پاکستان ته تللی دي او هلته پاتې دي، ژوند یې څنګه دی؟
بالکل، هغه خبریالان چې د جمهوریت څخه وروسته په دې امارت کې چې دوی دلته راغلي دي، هغه خپل د ژوند له خاطر چې دوی خپل ژوند خپل د کورنۍ ژوند وژغوري، په ګواښونو کې دي، په تهدیدونو کې دي، هغوی راغلي پاکستان ته. نو دلته هم په پاکستان کې دوی د ډېر زیات سخت وضعیت سره لاس او مخ دي. یو خو دا چې اقتصادي مشکلات شول، ډېری افغان خبریالان چې دي مثلا خپل کورنۍ ور پر غاړه ده، تر څو نور مشکلات، نو دوی هیڅ وکیل نه سپاسر کوي، نه کوم خپلوان لري خارج کې، ډېری اقتصادي رته وایم او نه هم صحیح دنده وظیفه لري. سي چې لزا سره راوړي بیا هغه د لګ لګ مصرفي چې مخدای وکړه په سړک باندې پاتې نشو. دلته د افغان خبریالانو حالات ډېر زیات سخت دی. شخصا که زه خپل درته وایم، همدا اوس هی د چی فریلانس دی ویل سره سره ځکه کوم هدا خپل دوبره کولای شم چې د خپل ورځنی ژوند سناسه پیو چلوم. نور هغه سستونه چې موږ خبریالان زه ور سره مخامخ یم، نور ور سره مخامخ دي. الله پاک دې په تاسو باندې نه ګوري چې موږ سمره سخت تیروم.
ډیر زیات هم مننه اغلی مینا اکبری لدینه چې زموږ پروګرام کې حاضر شوې او خپل نظریات مو شریک کړل. ژوند یو سي
ډیر مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدګون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وی ای ډیوا د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته خبريږي او سم راځو د پاکستان سیاسي حالاتو ته. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو پر سر سیاسي لانجې لا ختم شوې نه دي او تحریک انصاف ګوند نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړ او مطالبه یې وکړه چې په پنجاب کې د انتخابات د می په 14مه نیټه ترسره شي. دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ خبري کوم ځای ته رسیدلې او ولې نتیجه نه ده ورکړې، تفصیل یې د الیاس خان ناورو چې د سکایپ د لارې مونږ سره په پروګرام کې دی. الیاس خان صاحب څه مشي په خیر راغلی.
ډیر مننه لامی صاحب، خوشاله.
اول کدارا ته وایسي چې د تحریک انصاف ترمنځ او د نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ د پنجاب د انتخاباتو په اړه باندې څه خبري روانې وي، ولې نتیجه ورنکړه، د دې خبرو هغه اثر څه و؟
جی فواد لامی صاحب، د دې خبرو اترو چې سپریم کورټ کوم دغه هدایت جاری کړی وو چې دا سیاسي مسلې د سیاست مداران په خپلو کې کینی او د خبرو اترو د لارې د دې سره حل راو باسي، تر دې دمه د پی ډی ایم یا د حکومتي غړو او د تاریخ انصاف غړو ترمنځ د دې مذاکراتو درې دورونه شوي دي چې په یو ورځ باندې انتخابات په ټول ملک کې د تفاردوي سلاشي خو تصوهم د دواړو خو له خوا په شروع کې یو مثبت پیغام مخې ته راغلی و چې دوی په یو ورځ باندې د انتخاباتو کولو نیټې باندې سلا شوي دي خو بیګا تر ناوخته پورې چې کوم درېم دور وچلېدو په هغې کې تصوهم د حکومتي غړي ډلې مشر اساکار دغه وینا وه چې په یو نیټه باندې دغه انتخاباتو ته دواړه ډلې سلا شوي دي. وروستو بیا تاریخ انصاف وایس چیرمین او دا دوی د ډلې مشر شاه محمود قریشی مطبوعاتو ته وویل چې دغه خبرې اترې کامیابۍ سره نه دي ختمې شوي. پاکستان تاریخ انصاف اوس هم غواړي چې په څوارلسم مینه وړاندې دي ټولې سمدیانې ماتې کړلې شي او د هغې وروستو به بیا په یو ورځ باندې انتخابات کېږي. بل لور ته د حتی ګوند دغه وینا ده چې سمدیانې دوی به تر دېرشم جولای پورې ماتولی شي د هغې نه وروسته د هند لاندې نوی ورځې وخت وي نو همدغه انتخابونه به په یو ځل په یوه نیټه باندې هماغه اکتوبر ته ځي. دغه وجه ده چې دواړه په خپل خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي او د هغې څه نتیجې مخې ته رانغلې.
مگر اوس چې تحریک انصاف یا پی ټی آی سپریم کورټ ته څه درخواست وړاندې کړی دی نن هلته درخواست جمع کړ په هغه کې څه ویلي دي کدی دی تفصیل لږ څه وړاندې کړی پی ټی آی اوس سپریم کورټ نه څه غواړي چې څه دی وشي؟
پی ټی آی چې څنګه سپریم کورټ وړاندې په خپل فیصله کې ویلي وو چې پنجاب کې به ټاکنې په 14 مئی باندې کیږي او 13 اورونه کې چې کله سپریم کورټ ته یو خاص لاله چې دا مسله دی ټول ګوندونه غواړي چې رمختي ته خبرې ترې کول غواړو او دا د نور نه خراب وي او د دې څخه حل رو باسي د خبرو ترې لاړې. بیا د سپریم کورټ مشر قاضي عمر تا پندیال ټول سیاسي ګوندونو ته دغه هدایت ورکړ چې خپل کې لیکيني او په دې باندې یې کنسنسس موافقه ته ورسي. وغرم انشو اونن بیا یوزل تاریخ انصاف سپریم کورٹ کے دوا تازہ درخواست جمع کرے دے او ویلی دی کہ سپریم کورٹ تے خپل دا سوال لسم مائی پنجاب کی چکے میں ٹاکنے کو کی گی اگر فیصلہ دے عملی کی اوس تاریخ انصاف کول عملہ پا ستر عدالت بانے تڑلے دا چی دغا تنداسی او حکم راشی چی اگر بی تا دغا یو مکور کی جی پا پنجاب کی دغا ٹاکنے ہم پسوار لسم مائی باندورشی او دے سرا بزر داو مهم لامے سے چنن د الیکشن کمیشن اف پاکستان له خوا د سپریم کورټ کې یو خاص جمع پېښ شوې ده او په هغه کې دوی دغه ویلي دي چې سپریم کورټ کم او پنجاب کې د 14 مئی دغه الیکشن کولو نیټه ورکړې ده دا د دوی د خپل اختیار نه تجاوز کړی دی. دا اختیار سپریم کورټ سره د عین د لاندې نشته دی. درې ادارې دي یا درې د یو ریاست ستنې وي چې په هغه کې مقننه ده حکومت او عدلیه ده او درې واړه په خپلو خپلو کې دن نه کارونه کوي او سپریم کورټ دا وخت الیکشن کمیشن او چارو کې مداخله کړې ده. ولې چې د الیکشن نیټه ورکول د عین د لاندې دا الیکشن کمیشن او پاکستان کار دی نه کده سپریم کورټ. نو دې د سپریم کورټ یې خپل دا د 14 اپریل چې کومه د 14 مئی پنجاب کې د ټاکنو پریکړه کړې ده دې ته بیا کتنه وکړي.
اوس سیاسي څېړونکو څه وایي چې په خبره د دوی ترمنځ جوړجاړی ونه شو او بیرته خبره سپریم کورټ ته تللې ده، آیا بیا به د سپریم کورټ او د پارلمان ترمنځ یو ډول مقابله شروع نشي؟
تر دې دمه کومه وګورو چې کله نه دغه درې کسي بنچ دغه فیصله راغلی ده د پنجاب د الیکشن په حواله سره د هغې نه وروسته د پارلیمان درې غونډې شوې دي چې یو پکې د دواړو سینیٹ او د قومي اسمبلی ګډ غونډه هم شوې ده او هغې کې هغوی د بیلابیل قراردادونو د لاندې د سپریم کورټ دغه پریکړه رد کړې ده او د هغوی دغه وینا ده په دې خبره باندې ټینګ ولاړ دي چې دا کار د چیف جسټس نو چې په دې باندې د اسفد نوټس اخیستی او د دې نه وړاندې چې کوم 3 اکثریتي او فیصله راغلی وه چې هغې کې 3 قاضیانو د دغه الیکشن غلط ګرځولې وه نو آج ترڅې وساتلی شي.
مننه ډیر زیاته الیاس خان صاحب ژوندی اوسې. بیا هم په خیر راغلی دا وی ای ډیوه دا او تاسو د واشنگتن ډی سی نه زمونږ دا پروګرام اورئ او ګورئ. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د عوامي نېشنل پارټي د سیوري لاندې یو ټولګوندیز یا آل پارټیز کانفرنس ترسره شو او پکې ویل شوي چې باید سیاسي فیصلې د عدالتونو پر ځای پارلمان کې وشي. د کانفرنس کې د ترهګرۍ ضد د لویو پوځي عملیاتو مخالفت هم شوی دی. دا چې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې نورې څه خبرې شوې دي د اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې اوریدل شي.
دا عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نږدې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو شرکت کړی دی. په کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل نه کوونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې ده. او په جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې په تیرو وختونو کې د اسټابلیشمنت او حکمرانانو د غلطو پریکړو او تګلارو له کبله ترهګرۍ سیوا شوې ده او د ترهګر ډلو سره مذاکراتو په نتیجه کې په هیواد کې وزل بیا د ترګره پیخې پیل شوې دي.
ملټری اپریشن شوې دي, کم کولټرل ډیمیج شوې دي, کم آی ڈی پی جوړ شوې دي, پورا سیټیز خالی شوې دي. نو هغه ټایپ اپریشن موږ ټول مخالفت کوو. ټارګیټډ اپریشن په کار دي ملټریز خلاف ادا ده. زمونږ دی اعلامیه کې دا کلیئر کټ لیکلې هم دي چې ټارګیټډ اپریشن په کار دي. د مازیشن دی هغه نه دي چې پوری ضلع خالی کوو, ټول خلک دی آی ڈی پی جوړ شي او په لکونو کې خلک وزي, یا چې سره سي اپریشن کیږي هغه ټول خلک پای کې نور هم زیات ډیمیج شي.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې د ترهګر شبکو پر ضد په لویه کچه د پوځي عملیاتو سخت مخالفت شوی دی. په پاکستان کې دا ګنګوسې روانې دي چې فوز یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې لوی پوځي عملیات کولی شي. خو ناقدین وایي پاکستان خپله دا تور لګوي چې لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې پټ دي, نو بیا دا عملیات د چا خلاف کیږي؟
چې په هر ځای کې هر څوک اوسی او آباد دی چې هغه د شمارې نه پاتې نشي. که څوک خلق دا سری چې د ضرورت په بنیاد د مجبورې په بنیاد مستقل رهایشه د یو ځای دی او ارزي تور بل ځای کې دی او دا غ شمارې نه کیږي, نو پکار دی چې د اغي شمارې اوشي. پکار دادا چې دا تاثر لار نشي چې یو مخصوص صوبه یا صوبې چې کم دي د اغي تعداد زیات خولي کیږي او د مخصوص صوبو تعداد قصدن آمدن کم خولي کیږي. دا تاثر چې کم دي دا د پاکستان د اتفاق او د اتحاد لپاره نقصان دی.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې دا غوښتنه هم شوې ده چې په زور به درک کړی شوی تنان دی عدالتونو ته وړاندې کړی شي او د خلکو په زور د به درک کولو غیر قانوني او غیر انساني عمل دی ودرول شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په خیبر پختونخوا صوبه کې نافذ اکشن ان ایډ اف سیول پاور پشان اولس دوښمن قانون دی په فوري توګه ختم کړی شي. د ټول ګوندیز کانفرنس کې یو شمېر نور غوښتنې هم شوې دي.
جمهوری عمل من خواهشمند یو, حساب یو, تیار یو ورته, خو دا سه نمنو چې دا چا د پاره د منیپولیشن کیږي. خدا خپل سیاست محور بزما د قام او د خوري وي. زه چرې هم خپل قام پنجاب پس نه شم درولې.
دغه شان په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې په هیواد کې روان سیاسي بې ثباتۍ پترس کې ویل شوی چې موجوده سیاسي عدالتي او اقتصادي بحران لکبل غیر یقیني صورتحال پیدا شوی دی او د سیاسي فیصلو زی سیاسي ګوندونه او پارلمان دی. په کانفرنس کې ویل شوی چې سیاسي فیصله عدالتونو کې کیږي, نو عدالتي بحران به ضرور جوړیږي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغوی خارجه وزیر امیر خان متقی به د روان اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. البته په دې اړه څه نیټه اعلان شوې نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر اوسه په دې اړه څه بیان نه دی خپور کړی. البته څېړونکو پاکستان ته د امیر خان متقی سفر مهم بولی او وایي پاکستان غواړي چې د افغانستان سره د روانې ترهګرۍ په اړه خبرې وکړي. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر پر پورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د رواني ونی په پای کې پاکستان ته سفر په اړه که څه هم د پاکستان له اړخه تر اوسه څه نه دی ویل سوی او نه د دغه سفر څه نیټه اعلان سوی, خو څېړونکو دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو ستونزو د هواري یو هڅه بلی.
د دې مخکې دا غونډې شوې دي، خو چونکه په دې وخت کې د لړۍ په منځ کې او د طالبانو ترمنځ چې کوم اړیکې دي هغه شانت کې شي نه دي، بلکې ورسره ده د خرابېدو طرف ته دي. بل اړخ ته کوم وګورو، چین او پاکستان او د شانت کې ایران له نور ملکونه هغه هم لګیا دي چې طالبانو سره خپل اړیکې شي کی او د هغې او د نړۍ ترمنځ یو خو هغه کردار لوبول دي، د هغې سره سره خپل هم چې کوم خپل
د انسټیټیوټ آف استراتیجیک سټډیز د افغانستان د څنګ مشره امنه خان وی او ای ډی وتاوی طالبان د نړی سره شوی ژمنی تر وسه ندی تر سره کړیم، هم د دې له امله افغانستان د طالبانو حکومت تر وسه ندی پیژندل سوی، چې په اړه دغه غونډه د پاکستان او چین یو هڅه کې د سیم
تاسو ګوره بایلاټرلی پاکستان هم طالبانو سره انګیج کی، ایران هم کی، نور ملکونه هم کی، چاینا هم کی، رشیا، ازبکستان، خو یو ریجنل پلیټ فارم نشته. او زما په خیال کې یو ریجنل پلیټ فارم جوړ شو هغه به زیات مضبوطی ان کنوینسینګ د طالبان، چیرې تاسو په دې پلیجز اف ریفارم کو هغه د خزو رائټس دي، کو هغه کاونټر ټیریزم دی، پاره باندې به بیا دی ات لیست هغه پلیجز فلفل کی. سو پورې چې بایلاټرل انګیجمنټ د طالبانو د پاره خدا شي سټیک دی، بایلاټرلی خو انګیجمنټ کیږي کنه.
د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وای د طالبانو د راتک سره امنیت کا څهم شسوي، البته هلته د سي تنظیم نشته چې فعالیتونه هم لري، او داسې ښکاری چې پاکستان یو ځل بیا دغه معامله را برسېره کول غواړي.
انټي ټي پی چې دی هلته خپل وجود هم لري او فعالیت هم لري، نو دا پاکستان لپاره یو دغه دی، یعنی ستونزې جوړي او پرابلم هم جوړي. نو مثلا چین د پاره د ویګر کوم تنظیم دی، ترکمنستان ای ټی ایم هغوی وجود لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې د دوشنبه په ورځ نړیوالو هیوادونو او ادارو استازو په قطر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریس سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې، او د پاکستان د خواست په نتیجه کې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل یو کمیټي په دې اتفاق کړی و چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدنې لپاره د پاکستان سفر وکړي. پاکستان حکومتي مشران تور لګوي چې په هیواد کې روان د تراګری پیښو منصوبه بندي د افغانستان له خاوري کیږي. البته د طالبانو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان کې د مودي راهیسې روانې تراګری ستونزې هوا ریدی. پاکستان خپل پکور کې ومندیم. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
پام دی آل کې د قطر په پایتخت دوحه کې چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه کومه دوه ورځنۍ غونډه جوړه شوې و، د کومې اهمې پریکړې بغیر پایته ورسیده. د ای پی خبری اداره وایي چې د بندو دروازو تر شا دی غونډه کې د افغان طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې کوم بحث نه دی شوی، بلکې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې څرګند شوې دي. افغان طالبان دی غونډې ته نو وربلل شوی. تفصیل یې د ډیوه همکار نوشیروان قلندر تاسو سره په خپل رپورت کې شریک کړي.
د متحده کامونو عمومي منشي په دوحا کې د خبری کانفرنس په وخت افغانانو ته باور ورکړي چې په دوحا کې دوه ورځنۍ غونډه د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نه، بلکې افغانستان کې په روانو حالاتو د نړیوالو اندېښنو په اړه وه.
زه دا خبره په ډاګه کوم چې موږ به چیرې هم په هغه بریدونو غلي پاتې نه سو چې په بیساري او منظم ډول د ښځو او جنکیو په ضد کیږي.
افغان طالبان وایي که دوی غونډې ته وربلل شوي وي نو مثبتې نتیجې به یې مخې ته راغلي وي. د طالبانو مرستیال ویان ای پی خبري ادارې ته ویلي دي باید ورسره د فشار اچولو په ځای خبرې وکړي شي.
بلې، په دې برخه کې متاسفانه هغه غیر معقول یا غیر منطقي د فشار وسایل استعمالي استفاده کیږي چې نه باید د اصولو د مندلي معیارونو او د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه تجاوز په دې کې برخه کې سوای. یو اخلاقي جرأت باید ولري هیوادونه چې په مستقلانه ډول باندې خپلواک ډول باندې د اسلامي امارت سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه روانه وه، کابل کې خزینه فعالانو د سختو بندیزونو باوجود بیا هم د احتجاج په وخت د نړۍ نه غوښتنه کوله افغانستان کې د ښځو حقونه یقیني کړی شي او د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. د متحده کامونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوټرش په دوحا کې خبری کانفرنس ته وویل د نړیوالو ادارو سره په افغان میرمنو د بندیزونو د طالبانو فیصله د قبلولو وړ نه ده.
د کانفرنس ګډونوالو د افغانستان د استحکام په خاطر د رابطو د ضرورتونو ستراتیژي باندې اتفاق کړی دی. ګډونوال د افغانستان د استحکام لپاره پریشان وو او په دې اړه یې خپلې سنجیده اندېښنې هم ښکاره کړې دي.
د امریکا د خارجه وزارت لخوا د دوشنبه په ورځ د مذهبي ازادیو په نړیوال رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د طالبانو زور زیاتی کې اضافه شوی او د حق غوښتونکو او مخالفینو لپاره زغم نور هم کم شوی دی. تیرونه د سلامتی کونسل په غونډه کې په یو متفقه قرارداد کې د نړیوالو ادارو سره په ښځو کارکونکو د بندیزونو غندنه شوی ده. په قرارداد کې د طالبانو نه غوښتنه شوې وه په ښځو جنکو د بندیزونو فیصله دی په فوري توګه بیرته واخلي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی وی ډیوا د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگتن ډی سی نه یې اوري او ګوري. او سم راځو دلته په واشنگتن ډی سی کې یو خبری موضوع ته. دلته په واشنگتن کې د سټیمسن تنظیم په نوم یو اداره ده چې هغه د جنوبي کوریا او د جنوبي ایشیا د جوهري پروګرامونو په اړه او دا چې جنوبي ایشیا څنګه او په کومه برخه کې د جوهري پروګرامونو په برخه کې په کومو څنګه کې د جنوبي د ایشیا نه څه زده کولای شي په دې برخه کې بحثونه کړي وو. او دا بحث زموږ خبريال پیر زبیر شاه اوریدلې دی چې جزئیات به موږ سره شریک کړي او اوس د سکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی. پیر زبیر شاه، ستړي مشه، په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
اول که تاسو دا وایسئ چې په دې بحث کې پر څه باندې خبرې وشوي، چا چا پکې ګډون کړی وو؟
جی بالکل، څنګه تاسو ویل په دې سٹارټ کې چې دا په جنوبی کوریا کې دوی دا وایي چې الته د خلکو چې کوم سپورت دی د جوهري اصلې لپاره هغه زیاتیږي، پبلک سپورت پر زیاتیږي. نو دوی دا پروګرام راوخته چې دوی وګوري چې جنوبی کوریا داسې سزد کولی شي د جنوبی ایشیا نه، ولې چې موږ وګورو جنوبی ایشیا کې هم دغه سې د جوهري یو اصلې یو جنگ شروع شو، یو هغه زیاتې شروع شو. اول نو په دې موضوع باندې دا بحث وو په دې کې د پاکستاني پخوانی بریګیډیر جنرل دی بریګیډیر فیروز خان، هغه پکې ریټایرډ ورسره د دلی په نیو دلی کې انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز نا روحي نیوګ هغه پکې برخه واخیسته. او بیا دلته د میلر نیکولاس میلر چې کوم دی ډرموت کالج دی دلته پاره کې پروفیسور دی، هغه په خبرې وکړه په دې موضوع باندې.
دلته یو موضوع ده چې په جنوبی ایشیا کې دوه ائتمی قدرتونه یا طاقتونه دي چې هند او پاکستان دی. دوی سره گاونډي دي خو سیالان هم دي او سره جګړې هم په خوا کې کړې دي. په کوریا کې کوو ګورو چې شمالي کوریا دا داوا کوي چې دوی سره د ائتمی وسلې شته، خو جنوبی کوریا سره د روسو پورې داسې څه مختند راغلي چې دوی ائتمی وسلې ولري. آیا د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ هم دا څه کومه مقابله روان ده چې دوی باید جنوبی ایشیا هم ائتمی وسلې ترلاسه کړي؟
بالکل، دغه څه دا بحث په دغه نقطه باندې دا بحث چې کفرس کا شمالي کوریا خو الډی په لګیا دا چې جنوبی کوریا او په جنوبی کوریا څنګه وویل چې د کې سپورت ورته زیات شوی دی پبلک، هغه هم وایي چې موږ د اصله د موږ تراشي. نو دوی به د دوی بیا چې کوم دانن پینلستان واکه فار ایگزامپل بریګیډیر فیروز خان د دا خبره وکړه چې 15 کال مخکې اوم دک تم وی چې کفرس کا د پاکستان څخه لا اټمی هغه وکړل دماکه وکړي، نو دی وی چې هند او پاکستان به په یو لیول دی بس دی ودريږي دی به خپل کې اصول او کې دی دوړه خبر شي چې دوی سره اټمی هغه د بم دی کله یو حمله کوله نو دوم باندې حمله کیږي او دته میډ وای میوچولی اشور ډیستراکشن چې دوړه به تباہ کیږي او دا یو ډیټرنټي خو دوی ویل او دا نور چې کوم پینل کې و هغه دوی سره اګریشول چې داسې په جنوبی شا کې نه دي شوی که اوس موږ وګورو پاکستان د دنیا ټول نه تیز ترین چې کوم اصله جوړیږي ارسنل هغه د پاکستان د جوهري دغه سي ماحول چې کوم هلته سیکورټي دی هغه نور خراب شوی دی. نو دوی مقصد هم دغه چې دوی فرض کړه جنوبی کوریا هم دا لار واخیسته چې کوم فار ایگزامپل پاکستان اخیستی وای یا جنوبی شا کې هند او پاکستان هغه لوبر دوی را واخیسته جنوبی او شمالی کوریا. نو کې دې شي دا حال شي چې حالات نور هم خراب شي او دا نیوکلیر چې کوم جنگ دی اصلي دا نور هم تیز شي.
او پاکستان خو په پټه باندې دا جوړی وسلې جوړ کړې او بیا وروسته ور باندې نړیوال بندیزونه او پابندۍ هم ولګیدلې. د جنوبی کوریا سره د چاملا تر شته په دې برخه کې
نوځي جنوبی کوریا خو اوس فلال اخو یو جمهوریت ملک دی په کې به باقاعده په دې باندې بحث کیږي په دې کې به هغه بکیږي امریکا مرسته به وسره. پاکستان خو هغه بالکل د تاسو څنګه وځي دا په غلا جوړ کړو ډاکټر اے کیو خان چې کومه پاکستانه هغه نت ورک او هغه داسې راک سټیټس ته چې کوم داسې هغه بدمعاش ملکونه دي لکه ایران او شمالي کوریا او لیبیا پورې د ټیکنالوژي رسوله او کدا نیولې نه وینو کې دي شي دا خطر ډیر زیات شوی او نور هیوادونو سره د ټیکنالوژي هغه
په ډیر مننه ډیر زیات مننه پیسې ژوند یو سي
مننه.
او روسی رپورت رازو د ترکیه په صدارتي انتخاباتو کې چې راتلونکي دوه هفتو کې به وشي رجب طیب اردوان د بیا ټاکل کې دوه لپاره سخت چیلنج سره مخ دی. په دې حال کې د غو مخالفو ډلو او غیر دولتي تنظیمونو خپل کوښښونه زیات کړي دي چې انتخابات په شفافه توګه ترسره شي. په دې اړه د استانبول ښار څخه د وی وی د خبريال دوریان جونز رپورت می په پښتو تاسو ته برابر کړی دی. په استانبول کې د ترکیه ګونلرلی په نوم د انتخاباتو د څارنې غیر ګوندی دفتر کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. هغوی د دې لپاره چې د می د 14 منټې انتخاباتو باندې کافي څارنه وشي رضاکاران برتی کوي. عائشه یوجل یې یو کوارډینیټر ده.
اوس موږ په یو اتیا ښارونو کې د رایو په هره محله کې د څارنې نظم پر ځای کوو. موږ په هر اسکول کې د ترکیه ګونلرلی یو تن لرو. موږ لږ تر لږه 2 لک کسانو ته ضرورت لرو. وسدستی موږ دا شمېره نه ده پوره کړې.
د څارنې دا ډله د ټلیفون آنلاین ویډیوګانو زوم ایپ او مخامخ ملاقاتونو د لارې څارونکي تربیه کوي. څارونکو ته تعلیم ورکول کیږي چې څنګه د رایو په مرکزونو کې د ووټونو شمیرې راټولې کړي او دا یقیني کړي چې سرکاري نتایج کره او سم وي. دملا یو رضاکار څارونکی ده.
د یو ځوان تر په توګه زه هغه څه چې غواړم ژوند نشم کولی، خپل په خواهش ژوند نشم تیرولی. همدا وجه ده چې غواړم دلته د یو فرض په توګه خپل رای او د رای بکسونه محفوظ وساتم، ځکه زیات امنیتي مشکلات موجود دي.
سرویګانی ښیي چې د صدارتي او پارلماني انتخاباتو سیالي ورځ تر بلې سره نږدې کیږي. حکومت وایي چې د منصفانه انتخاباتو د یقیني کولو لپاره ټول ګامونه اوچت کړي دي. د دې باوجود چارواکي وایي چې د ووټرانو د تحفظ په اړه لا هم فکرمندۍ شته دي. د ترکیه ګونلرلی تنظیم د وکیلانو یو ډله هم ځان سره نیولې چې هغوی به هم پر رایو باندې نظر ساتي. د هتاي زلزله ځپلې سیمې ته به هم څارونکي ولېګل شي. د ترکیه ګونلرلی بل چارواکي تامر بغلان وایي
بورده کلام وطنداشترین
هغه کسان چې دلته پاتې دي په فکرمندۍ سره وای حسینه چې زمونږ رائے غلا کړې شي، هلته به څوک چې زمونږ په وټونو نظر وساتي او کنه. د رضاکارانو په هیڅ مونږ به تر خپل وسه کوشش کوو چې د انتخاباتو په منصفانه طریقې ترسره شي. او مونږ اوس مهال دلته قریب زر رضاکاران لرو چې هغوی مو د رایو په مرکزونو کې ګمارلې دي.
څارونکي وایي چې ترکیه ګونلرلی د انتخاباتو او نورو څارونکو ډلو سره چې سیاسي پارټیو ته کار کوي د استانبول د 2019 کال بلدیاتي انتخاباتو کې اهم کردار لوبولې وو او دا یقیني کړ چې ووټونه په منصفانه توګه وشمیرل شي. د هغو انتخاباتو په نتیجه کې د اردوغان ګوند د استانبول په ښار کې بلدیاتي چوکۍ چې په لاسو کال د هغو سره واد د لاس ورکړ. چارواکي وایي هماغه انتخابات ځینی خلک وه هڅول چې پاس له دې انتخاباتو باندې څارنه زیاته کړي.
instead of thinking everything is going to be bad
د دې پر ځای چې فکر وکړي هر څه بد بد وي، په کار ده چې تاسو خپل سکول یا هر بل ځای ته چې هلته کې ووټ ورکوي هلته لاړ شي او وګوري چې خلک څه کوي. اصلي مقصد هم دا ده.
ترکیه کې سیاسي ګوندونو خپل کمپینونو ته زور ورکړی دي. ځینی ناظران وایي چې د سارونکو کردار به د انتخاباتو په نتیجه اهم اثر ولري. فواد لامی، وی ویډیو، واشنگټن. قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اورینوکو دا زموږ د نن ماخستان خبرونه چې د واشنگتن ډي سي نه متاسف وړاندې کړ په دې هیله چې تاسو د پامبړ ګرځېدلې وي تاسو نه اجازه غواړم خو تاسو ته یادونه کوم چې هر وخت وکبل شي نو زموږ په فیسبوک باندې زموږ پاڼه وګورئ او همدارس په ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب باندې هم د وی ډي وا پاڼه کتلی شي او د ورځې د تازه خبرونو ځان خبرولی شي. نو تاسو په پخ خدای سپارم ښه شپه.